السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2019 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه مرزا دایمو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالله کاکړ نو.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. د افغانستان علما شورا د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو غندلې او دا غیر اسلامي او غیر انساني بللې. پولیس وایي د لندن په ودانۍ کې د لګېدلې اور له امله د وژل شوو شمېر 14 ته رسېدلی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته د انتقالولو ته تیار دي. تیر ورځ پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیه په اړه د هغه غوښتنلیک اوریدنه وسوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف اپریدی جمع کړی و. اوریدنې ته د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزی وویل حکومت دې ته تیار دی چې د مقدمه اوریدنه له مردانه بلې ضلې د ترګریزه د عدالت یا زندان ته منتقله کړي. د مشال خان پلار په خپل درخواست کې غوښتنه کړې وه مقدمه د امنیتي وجوهات له کبله له مردانه بل ځای ته منتقله کړي. پاکستان وایي په پنجاب کې د وسلوالو پر مرکز د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. پوځي چارواکي وایي په ډیر غازی خان ښار کې بیګا هغه وخت کاروای وکړه چې ترګرو پر یو مذهبي غونډه د بریټ پلان جوړولې. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 328 ارب روپیه بجټ وړاندې کړی دی. پرون د اسمبلی ته د بجټ وړاندې کول پر وخت خزانه وزیر سردار اسلم زجول د روان کال بجټ 250 ارب روپیه خساره لري. په بجټ کې لس فیصد تنخواګانې او پینشن زیاتولو اعلان شوی. دارنګ هیڅ ډول ټکس یا مالیه نه ده لګول شوی. نړیواله خیریه اداره آکسفام انټرنیشنل وایي په پاکستان کې هر ورځ 40% خواړه ضایع کیږي. د ادارې د پاکستان مشري جویری افضل نن مشال ریډیو ته وویل د خوړو د ضایع کېدو د مخنیوي په لړ کې د خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
پاکستان کے 40% خوراک هغه دی چې هغه ضایع شي. د ضایع کېدو مطلب دا دی چې خوراک لري خو هغه نه خوړلې کیږي، هغه ضایع شي او بیا وغورځول شي. خدا خلکو پورې رسی نه دا شان ګرانی هم ده او د خوراک د شیانو نرخونه هم اوچت دي.
آکسفام دا کمپین د یوې بلې غیر حکومتي ادارې انډس کنسورشیم په ملګرتیا پیل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستانه په رسمي توګه د هغو درې مشکوکه کسانو ورسپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي په کور پسې بریت کې لاس لري. معصوم ستانکزي د چهارشنبې د زیارت په ورځ د کندهار د بریت په اړه سوي پلټنې په ډاګه کړې. په هغه بریت کې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو او د مرستیال والي په ګډون 13 کسان وژل شوي وو. ښاغلي ستانکزي زیاته کړې چې دا بریت د والي په کور کې کارکونکي یوه اشپز یا باورچی د ریموټ کنټرول بم او چاودیدونکو موادو په واسطه کړی وو. د پوینا د دوو طالبانو اشپس ته ویلو چې که کامیاب حمله وکړه نو دوی به هغه ته $10,000 او په پاکستان کې وکور کوي. معصوم زنګزی زیاته کړه حمله په کوټه کې میشت د طالبانو شورا پلان کړی و خو طالبانو دا خبره رد کړې او پاکستان هم د معصوم زنګزی د څنګهندونو په اړه لاس نه ویلي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې پینټاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لیږي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د زیارت په ورځ د ناڅرګند چارواکو له قوله ویلي دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې اعلان شي. چارواکي وایي د نوو عسکرو ډله به افغان عسکرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. خو چې کله په دې اړه د دې رپورټ په اړه د پینټاګان له ویاند وپوښتل شو نو هغه وویل دغسې هیڅ فیصله نه ده شوې. د دفاع وزیر جیمز ماتیز د امریکا د پارلمان غړو ته د زیارت پر ورځ ویلي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه د فیصلې اختیار د تور کړی دی. امریکایي مطبوعاتو ویلي چې جنرال ماتیز به له 3000 تر 15000 عسکر افغانستان ته د لیږلو وړاندیز وکړي چې دارنګه د افغان امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ پر ځای ولاړ جنګي حالت بدل شي. امریکا وار له مخه په افغانستان کې 8000 عسکر لري. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیات پر مهال 24 وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې د 13 نورو وسلوالو د ټپي کېدو غم خبر ورکړل شوی دی. دفاع وزارت وایي د دې پوځي عملیاتو کې د هلمند په مارجه کې 40 سوال وژلي دي. د ننګرهار پیچرګام کې د داعش د شپږو وسوال د وژل کېدو او 12 ټپ کېدو خبر ورکړی. د کندهار په شاولي کوټ کې د 15 طالب وسوال د وژل کېدو، د غزنی په ګیلان کې د 3 وسوال د وژل کېدو او 6 ټپ کېدو ویلي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات پولیس واکونو لخوا د هوایي او توپچي ځواک په ملاتړ شوي. په دې عملیات کې حکومتي لور ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه خبر پاڼه کې څرګند ویل شوي. وسوال طالبانو او داعش ډلې د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د علماو شورا د کابل روسي حمله په کلکو ټکو غندلې او دا حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼلې. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن مشال لري ټول په جماعتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو لمخي ناروا او حرام عمل دی. د افغانستان ولسمشر مانی او د حکومت اجرایي رئیس ریاست هم د جلا جلا خبر پاڼو په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د دشت برچی پر الزهرا جماعت د تیر شپې په برید کې لشته لږه 15 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لندن په ودانۍ کې د لګېدلې اور لامله د وژل شوو شمېر 13 کسانو ته رسېدلی دی. چارواکو لا چارواکي لا په درېمه ورځ هم د مړو په رایستلو بوخت دي. دا معلومات د پولیسو چارواکي سټیورټ کنډي ورکړل. پولیس د اور لګېدو په لټنې پیل کړې دي. د څلورشت پوړیزه ودانۍ کې د جون په 14 نیټه اور لګېدلی و. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شاید د تیر میاشت په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي. د روس خبری اژانسونو د وزارت په حواله ویلي دوی له بیلابیلو لارو د دې معلومات پخلای کوي چې البغدادي د مې پر 18 نیټه د رقه ښار په څنډو کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی دی. دوی وایي په هغه حمله کې د داعش د لوړپوړو مشرانو په ګډون 313 کسان وژل شوي وو. د هوایي برید هغه وخت وسو کله چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مشرانو غونډه روانه وه چې په کې له رقه ښار د وتلو پر لارو چارو بحث کولی. رقه د داعش مهم مرکز دی چې دا وخت د امریکا په ملاتړ د شامي ځواکونو له سختو بریدونو سره مخامخ دی. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جنګیدونکو اتحاد ویلي دوی د البغدادي د وژلو تصدیق نسي کولای. او بل لور ته د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې دوی هم د هغه د وژنې په اړه 100% یقیني نه دي. خبرونه پای ته رسیدل. سراج د موسم او کرنسي حال ورکړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غسل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅوري کیږي. یو پوند په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 50 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 40 پیسې او 25 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغاني په یورو په 1.50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 24 او 30، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او دا کرن صوبه او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل په خبرونه کې به اوري. د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل ولید عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان مقدمه بلې ضلع ته اړولو ته تیار دي. د مشال خان پلار وایي
مونږ کو بپر مال مردان ته ځو نو مونږ سره بالا شل دېرش کسان وي. هغوی سره بالتا تیا سل کسان نو مونږ وی چې د امن په خاطر باندې چې بس صرف چې کوم دن وکیلان یو ځای ته ځي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کړی دی چې پکې د خپل منځي او شخړو په ختمولو ټینګار شوی دی. معلومات ترکو د قبایلی سیمو مشران وایي چې وفاقي حکومت لخوا فاټه او ملکنډ کې د ټکسونو دایره کار غځولو فیصله نه مني. په پیښور کې میش هندوان او سکان وایي د خپل مړو اخري رسومات ادا کولو لپاره په سیمه کې شمشان گھاٹ نه لري.
هندو دھرم سره تعلق ساتم دا تاسو حالات وکړه چې موږ د پیښور نه د مړې سنگ راوستو. موږ سره پیښور کې شمشان گھاٹ نشته ده. موږ ته دوه مشکلات دي چې حد نه سیوا لکه اوس موږ مړې پیښور کې د وروړو اسلام آباد ته پنجاب ته.
په خبرونه کې د روژې له مناسبت سره ځانګړي پروګرام هم لرو. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تېر ورځ په پېښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدي جمع کړی و. محمد عمران معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د پېښور هایکورټ چیف جسټس یحیا افریدی او جسټس عبدالشکور د مشال خان د وژنې د کیس اورېدنه وکړه. د مشال د پلار اقبال خان لخوا مشر وکیل لطیف افریدی درخواست جمع کړې چې په مردان کې دیته د امنیت خطر دی نو عدالت ته دا مقدمه بلې ضلع ته منتقل کی او یا د جیل کې وکړې شي. پر دې موقع د خیبر پښتونخوا حکومت وکیل یا ایډوکیټ جنرل عبداللطیف یوسفزی عدالت ته ویلي چې دا کیس د مردان نه د بلې ضلع کوم د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کیدلی شي او یا د جیل دننه هم د دې کیس اورېدنه کیدی شي. د مشال خان محمد اقبال وایي چې دوی د مردان نه د کیس اورېدنه د انتقالولو خواست ځکه کړې چې نه غواړي چې د مردان د خلکو د ثوابۍ نه د کیس د اورېدنې لپاره د تلونکو ترمنځ د تاوتریخوالي کومه پېښه رامنځته شي.
چې زمونږ د ثوابۍ د مردان خو لکه بلې حاضر مجموعي ښه تعلق دی که نه جي، نو مونږ که به پرز مال مردان ته ځو نو مونږ سره به له شل دېرش کسان وي، هغوی سره به هلته اتیا سل کسان، نو مونږ وی چې د امن په خاطر باندې، یعنی دا کار داسې وشي چې بس صرف چې کوم دنو وکیلان یو ځای ته ځي، ځکه د خلکو په هغې کې چې کوم دنو څه ونډه نی.
د مشال خان پلار زیاتوي چې صوبایي حکومت هم ورسره دا خبره منلې ده چې د امن په خاطر دې د کیس اورېدنه له مردانه بل ځای ته انتقال شي او زرد چې د عدالت لخوا به دا پریکړه هم وشي.
نو حکومت خو خپل راپورټ ورک او د حکومت چې کوم نماینده و هغه هم راپورټ ورک چې او دا خبره دی صحیح کوي چې د امن په خاطر باندې چې دا یعنی بل ځای کې په کار ده، ځکه پیلا لري پوری ویلې ر خو بیا جج صاحب وویل چې ګینی دې باندې به خیر در دغه نورو وکلا او ته به هم ورسره خبره کوو، نو سغه یې به بل تاریخ ورکوي یا به ورکړي.
د پنځشنبه په ورځ شوې اورېدنه کې د مشال خان په وژنه کې نومول شوي اووه دېرش ملزمانو هم عدالت ته خواست کړې چې دوی دې فریق وګرځولی شي او هم د دې له کبله عدالت اورېدنه وځنډوله. د مشال خان پلار محمد اقبال خان د دې کیس لپاره جوړې ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د راپور مخې ته راتلو وروسته دا ویلي وو چې په دې کیس کې ککړ خلک زورور دي او مردان ته پتلو راتلو کې دوی له خطر سره مخ کېدی شي، نو ځکه د دا کیس یا خو جیل ته منتقل کړی شي او یا د دې اورېدنه پېښور کې د کولو امر وکړی شي. د مشال خان پلار له دې وړاندې عدالت ته خواست کړی وو چې د هغوی لپاره د په اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو لپاره په پینډه اسلام آباد کې د داخلو انتظام دی وکړی شي، خو نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه درخواست په اړه کوم جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. د ذکر ده چې عبدالعلي خان پوهنتون کې د بلواګرو زده کوونکو لخوا د اپریل پر دیارلسمه د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې هم روانه ده او د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا یو وار رپورټ جمع کړی شوی دی. د دې تر څنګ د جی آی ټي د راپور ځینې برخې هم مطبوعاتو کې خپرې شوې وې چې پکې دا ویل شوي وو چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه نه دي ثابت شوي او د هغه د وژنې لپاره په خصوصي توګه ځینې کسانو د پوهنتون دننه منصوبه جوړه کړې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تېر ماښام په پېښور کې د پولیسو په ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیس والا وژل شوي دي. د پولیسو او چارواکي مشال ریډیو ته وویل دا پېښه د چمکنو تاڼې په حدودو کې شوې. د دې پولیسو جنازه هم بېګا یولس بجې شوې چې ورته د خیبر پښتونخوا ګورنر تر څنګ یو شمېر لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. غلام اوس یې تفصیل راکوي.
پېښور کې تېر ماښام د پولیسو په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې درې پولیس اهلکار وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه د چمکنو تانې په حدودو کې د غس څلورلارې سره نږدې هغه مهال رامنځته شوه چې درې برید کوونکو په یو پولیس موبایل ګاډي ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې درې پولیس اهلکار ووژل شو. پولیس داوه کوي چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شوی دی او دوه نور برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د درې واړه وژل شوي پولیس اهلکارانو جنازه بیګا د شپې یولس بجې په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه چې پکې د پښتونخوا د ګورنر اقبال ظفر جګړه، د پېښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر بٹ او د پولیسو د آئی جی صلاح الدین محسود ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا رسنیو ته په خپور شوي بیان کې د دې برید غندنه شوې ده او گورنر د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د قربانو ستاینه کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز هټک وای بفاقی حکومت ورسره سلا شوې دی چې د برېښنا د ګټې پترس کې به ورته د شپږو پر ځای اوس 19 ارب روپۍ ورکوي. د تیر ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې د برېښنا د پیداوار او ورسره د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو پر عملي کولو هم خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له د پختلي چې دوی به د بجلی د ګټې پیسې څرنګه ترلاسه کوي.
بے وفاق بانے مونگ چکم پکایا جاتو تقریباً 110 ارب ہو چونکہ اغل تک اغیر بارگینی خبر آل آگے ویچے مونگ ندھو مسود مار خلی 88 ارب آنے فیصلہ ہو شو پا 88 ارب کے مونگ 13 ارب آدھے اغیر کرزخہ اخلاص کا اویا ارب روپے مونگ تا پا کستون را روانے بل دے مونگا بجلی چکم ریٹ اغیر فکس کرو پا 30 پیسے بانے اغموں میں پہ انکریز کو اور دے 6 ارب نو سالانہ 18-19 ارب تک لاؤ خو لیکن مخکې مونږه کیس روان کړی دی چې دا 1.30 روپے کمی دی دا چې کم دی دا 5-6 روپے ریٹ دی دا کیس به مونږه کو نیپرا کې اغستې دی ان شاء الله دا به ګټو دا مونږ حق دی او دا 18 ارب ان شاء الله تعالی 90 ارب ته ځي ما امید دی.
تاسو د بجلی د پیداوار لپاره هم خبرې وکړې.
بجلی پیداوار باندې مونږ ډفرنٹ سکیمونه لګیا دي ګیس نه بجلی اوبو نه بجلی سولر نه بجلی تا تقریباً 4500 میگا واٹ باندې کار شروع دی بیس تیغی بنیاد جوڑ شو ضرور باقی کار شروع دے انشاءاللہ تعالیٰ دی صبح کے بعد 5500 روڈیر کم دیل تک 6000 میگا وٹ بجلی پیدا کی دیشی وہ وقت باقی بانے لگی.
سی پی ایک پروجیکٹ خبر ہو کہ انڈسٹریل پارک کا شکے پارک کا خبر ہو کہ وے سڑک دے دا
سی پی ایک ہو یو خدا دے چھے انفراسٹرکچر جوڑون دے روڈ جوڑون دی حالا اصلی دے کارخانے لگون کارخانے لگون تے انڈسٹریل اسٹیٹس تے اراؤنڈ چھے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بانے چلتا اوبر ٹیکی چلتا سینیٹیشن سسٹم ٹیکی چلتا ہر سے موجود ہی کارخانے بلے گی آگا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مونگا انڈسٹریل پارک رشکے کی شروع کرے نورو کے چاغل تخف ہر سے فیسلٹیشن ورکو آگے دل تراشو کارخانے ہو لگے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبرې تاسو اوریدلې. د بلوچستان حکومت راتلونکي کال لپاره 320 ارب روپو بودیجه وړاندې کړې ده. په بجټ کې د تعلیم او روغتیا د ودې لپاره نه یوازې پیسې زیاتې شوې دي بلکې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره هم په بجټ کې لویه ونډه ایښودل شوې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان خزانه وزیر سردار اسلم زنجو تیر ماښام په اسمبلی کې د صوبې د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه وړاندې کړې ده. په بودیجه کې د صوبې آمدن 204 اویا او اخراجات 328 ارب روپۍ ټاکلې دي. پر دې مهال صوبایي وزیر وویل چې په بجټ کې 250 ارب روپۍ خساره ده. د دې ترڅنګ پر ولس څخه اضافي ټکس یا مالیه نه ده شې. سردار اسلم بزنجو زیاته کړه چې د 10 ارب روپۍ په لګښت به په صوبې کې د بلوچستان بینک په نوم یو نوی بینک پرانستل سي چې صوبایي حکومت به تر خپل کنټرول لاندې چلوي. د خزانه وزیر دا هم وویل چې د صوبې د پرمختیا لپاره 80 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. دغه ډول د غیر ترقیاتي کارو لپاره 242 ارب روپۍ په بجټ کې شول شوي دي. په دې بودیجه کې د تعلیم او سیاحت ترڅنګ د امنیت و ټینګولو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په صوبې کې د تعلیم د ودې لپاره نږدې 45 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. په کوم کې چې په نوي ښوونځي جوړول او اوسنیو تعلیمي ادارو ته وده ورکول شامل دي. دغه ډول نږدې 4000 زده کوونکو ته به حکومت په مالی مرسته د صوبې څخه د باندې ښه تعلیم او تربیه هم ورکوي. په کلیزه بودیجه کې د عملیات لپاره شاوخوا 4.5 ارب روپۍ بیل کړل شوی دي. د خزانه د صوبایي وزیر په وینا چې د خلکو د ځان او مال خیال ساتل د حکومت لویه ذمہداري ده. د دې مقصد لپاره به حکومت نه یوازې و امنیتي سرتیرو ته ښه تربیه ورکوي بلکې د دوی لپاره به جدید وسله هم رانیسي. سردار اسلم زنجو وای چې د اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې صوبایي حکومت په لږ وخت کې نه وای صوبا د پرمختیا په لور روانه کړې ده بلکې د نور صوبو په مقابل کې دلته امنیت زیات ټینګ کړی دی. دغه ډول د سرکاري ملازمینو په تنخواو او پینشن کې د 10% زیاتوالی اعلان هم وکړی. د صوبایي وزیر په وینا چې په راتلونکي کال کې به نږدې 10000 تعلیم یافته ځوانانو ته حکومت روزګار ورکوي. د سیاحت په څنګ کې به د صوبایي حکومت لخوا په کوټ کې یو پوسټ گریجویټ کالج پرانستل سي. دغه ډول به د اعصابو د ناروغۍ لپاره یوه لویه او پرمختللې تحقیقي اداره هم خلاص کړل سي. بلخوا د په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی پر د کلیزه بودیجه سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې دا بودیجه د تیر بودیجو څخه هم زیاته کمزوری ده. تیر ماښام د حکومت له لورې د بودیجه د وړاندې کېدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې مولانا واسی زیاته کړه چې په نوې بودیجه کې د حزب اختلاف لپاره څه نوې پروژه یا سکیم نه دی ایښودل سوی. پر دې مهال د حزب اختلاف مرستیال مشر زمرک خان اڅکزي وویل چې کوم سکیمونه د حزب اختلاف له لورې و حکومت تور کول سوی وو هغه هم د منسخه ایستل سوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په مشرۍ او پلاوی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړې دي. په لیدنه کې په دې خبره ټینګار شوی چې د افغانستان له امن سره د پاکستان او د سیمې امن تړلې دي. نو دواړه هیوادونه د یو شان سخت دریځ او ترګرۍ سره مخامخ دي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه په ګډه سره دغو مسلو ته پام وکړي، حل یې راوباسي او خپل منځي اختلافات ختم کړي. نور تفصیل له اسلام آباده رفعت انجم راکوي.
د قومي اسمبلی نه جاری شوی یو بیان تر مخه د زیارت په ماسخوتن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال په مشرۍ کې یو پلاوی په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کړی دی. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې پاکستان د خپل ګاونډي هیوادونو د سالمیت او خود مختاره احترام کوي. د خبر پاڼې تر مخه سپیکر ایاز صادق او افغان سفیر د ملاقات په موقع د افغانستان سفیر ویلي دي چې دواړو ملکونو ته خپل منځي تعلقات عمرسته د زیاتولو ضرورت دی. د سیمې چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ له سخت دریځۍ او ترهګرۍ له وجې شخړې رامخته کیږي، نو پکار ده چې دا په سیاسي او سفارتي توګه هواري کړی شي. د په وینا هم دې سره سم د څلور اړخیزه همکارو غونډه یا کیو سی جی کې د نور گاونډي هیوادونو لکه هند، ایران او روس ته هم شامل کړی شي.
د ریجن په شکل کتل غواړي، د سیمې په شکل کتل غواړي. د پاکستان د افغانستان نه یو غټه ګیله ده چې هند پاکستان کې د اړې جوړې لپاره د افغانستان زموږ استعمالي د دې سره هند تړلی شي. بیا د سره د چابهار او د گوادر ترمنځ خبرې چې راشي نو هغه سره ایران مترلی شي. بیا چې کله د سی پیک او د انویسټمنت او د سرمایه‌کارۍ خبرې شي نو هغه سره چین مترلی شي. بیا کله د سنټرل ایشیا د ازبکستان او تاجکستان خبرې راشي نو هغه سره روس مترلی شي. نو دا یو بل سره تړلی دي. زما خلک سیمیز بلټولي نو ځکه دا کوارډینیشن کونسل کې اضافه پرختیا وکړه.
واضح دي چې چین لوړان د سلوړخه زغونډې یا کیو سی جی غړې دي. خو د چین خارجه وزیر په لومړی ځل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښکولو او د افغانستان سولې پروسې لپاره د سہولتکار په توګه د اسلام آباد او د کابل دوره کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. شاوخوا دو نیم کال مخکې د ځانمرګي برید د مخنیوي په وخت د وژل شوي زده کوونکي اعتزاز حسن کورنۍ وایي وسله والو طالبانو ورته ګواښونه کړي. د حسن رور مشتبه حسن مشال ریډیو ته ویلي تر ګواښونه وروسته ورته حکومت امنیتي سرتیري ورکړي دي، خو لا هم یو شمېر ژمنې یې نه دي پوره کړي. اعتزاز حسن په 2014 کال کې د هنګو په ابراهیم څوک سهار خپل سکول ته د ځانمرګي بریدګر د ننوتو مخه نیولې وه او په چاودنه کې مړ شویو. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
دا کال 2014 دی او د جنوري شپږمه نیټه ده. یو ځانمرګي بریدګر هڅه کوي چې د هنګو سکول تور ننوځي او هلته ماشومان په نښه کړي. دلته ولاړ یو زده کوونکی اعتزاز حسن په دې پوه دی چې دا ځانمرګي بریدګر دی، خو بیا یې هم په غېږ کې نیسي. چاودنه کېږي او ورسره اعتزاز حسن سخت ټپي کېږي او وروسته په هسپتال کې سا ورکوي. د ده د مرګ اوس شاوخوا دوه نیم کاله پوره سوي، خو کورنۍ لا هم په ویره کې ژوند کوي. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن بنګش د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د اپریل میاشتې پر شپږمه نیټه تحریک طالبان پاکستان یو لیک ورلېږلی چې پکې دوی ته ګواښونه کړي وو.
هغه چې څو دوکانونه یې زموږ کلیواله یو ګاډی ودرېدو
یو لیټر یې ورکو سره د احتساب سم دې ته دا ورکو کنه په کنه لیټر کې تاسو لیکلیو د شهید احتساب حسن څوکوم دې دا شهید نه میډیا را دي اشتهار بازی باندې کی د شهید احتساب حسن ورو څوکوم دې مشتبه حسن باندې دا د میډیا او سرکاري اهلکار سره د سرکاري خلکو سره دا ملي دل دا باندې او کنجو ته بخنه شي
د لیک د کروالی پړه څه نسی ویل کېدای خو مشتبه حسن بنگش د خاموش پاتې کېدو پر ځای د وسوالو د غواښونو په اړه د پاکستان له مختلفو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي له مطبوعاتو سره تر خبرو وروسته حکومت د چهارشنبې په ورځ د ده پر حفاظت یو لیویز او دوه پولیس عسکر ګمارلی دي. تر وژل کېدو وروسته اعتزاز حسن نړیوال شهرت وموند. ځینو د ده زړورتیا وستایله او ځینو بیا پر حکومت نیوکې وکړې چې خپل وګړو ته د امنیت په ورکولو کې د پاتې راتلو په نتیجه کې یو ماشوم خپل ځان قربانولو ته مجبور کړی. له دې وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په 2016 کال د مارچ پر 23مه اعتزاز حسن ته د زړورتیا ملي جایزه ستاره جرأت ورکړه او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم له کورنۍ سره ځینې ژمنې وکړې. خو مشتبه حسن منګشوایی حکومت کړې ژمنې لا هم پوره کړې نه دي.
ڈگری چلے جن ہوئی رہا لکھان ہو جن کو یہ سارا بیلا بیلا کوہاٹ انگور روڈ چکم دے دا کارا رات پاس شوئے ہو رکھی پھکے ٹورنمنٹ کے شہید اعتزاز حسن پر نمبر پہ بدا روڈ باندے راشی عمران خان صاحب دا اعلان کرے اس دا اعتزاز فیملی تا پہ ہر میاشتی کی پھکے گورنمنٹ معاوضہ بھی گئی غن علاوہ دا مو دا سکول سیکیورٹی مطالبہ کری اس دا مکم سکول دے دا شہید اعتزاز پر نمبر باندے سدا سیکیور شی او سپور خو یو نه پورا سر
پدیاړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نسوي. خو البته مشتبه حسن وای دوی په دې وروستیو کې له عاطف خان سره رابطه کړې وه او هغه د حکومتي ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه د اعتزاز حسن کورنۍ ته 500,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکړي دي.
دا عبدالحی کاکر رپورٹ تاسو اوریدلو. دا پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو په قبایلی سیمه او ملکنډ د مالیو یا ټیکسونو لګولو ضد احتجاج کړی دی. وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې نه یوازې پر هغو سیمو ټیکسونه لګولي بلکې ویلي دي چې هغو سیمو ته به د کسټم قانون هم غځوي. د قانوني چارو پوه وایي د پاکستان هیڅ قانون پر قبایلو نشي لاګو کېدی نو ځکه ورباندې مالیې هم نشي لګول کېدی. سراج زهیر معلومات لري.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا چې حکومت په سلا کړی چې ملکن ډیویژن او قبایلی سیمو ته بلک د نور پاکستان د ټیکسونو د ایراکار او کسٹم ایک غزور کیږي. په کومه چې د قبایلی سیمو د ملکن ډیویژن نه د پارلیمان غړو او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه احتجاج وکړو او حکومت ته خط ولیږو چې دا فیصله بیرته واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې په دې حق له د دیر نه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي سبزاده محمد یعقوب ویل چې دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر سوچ حکومت دا فیصله واپس اغستې نه وي.
وداؤٹ اینی ڈیسٹینیشن چھ ہر ڈیسٹینیشن اگر کم لے گی مطلب ٹیکس کا مخالی کے خلاف باقاعدہ احتجاج ہم کو آخر حد تک ہم جو چدا کو حق حاصل لے کے نا اور اگر وہ ختم ہی نہ اگر ہو بالکل دیتا قوم ہم نئے تیار خلق ہم نئے تیار
لمشال ریڈیو سر پر خبر کی دا خیبر ایجنسی نے دا قومی اسمبلی غڑی حاجی شاہ جی گل دا حکومت دا گام د قبایلو پر ضد یو سازش وګرځولو او وی ویل
کم بجټ پاسې دو پته بجټ کې په سیکشن 3 او کلاز 1 کې په فائنانس بل کې ملکن تا او فاټا تا سم اکټم ایکسټینډ شو او د کسٹم ایکس سرا سرا سیل ټیکس انکم ټیکس هغه ټول ټیکسونه ایکسټینډ شو چې کم ټیکسونه په نواز شریف په کور باندې دي او کم ټیکسونه د زرداری په بلاول هاوس باندې دي او کم د عمران خان په باندې ګالا باندې مونږ مته خو ایکسټینډ کړل خو په کار خو دا وا چې اول خو مونږ خپل حق را کړای وای اول مونگ ڈیولپ کری وائی او مونگ تا خپل حق نہ رکھائی او مونگ تا وائی چه تاسو با مونگ تا ٹیکسونا رکھائی
پا طول ملکی خلق ٹیکسونا ورکوی خود ملکن ڈیویژن او دا قبیلی سیمو خلق دا ورکول نغاری او دا حکومت دا دی پیسلی پر زید دی کلی چه مشال ریڈیو دا پختن دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل اکبروتی پوڑان دی کی خواہ نوحاغا اوی پا کال 2009 پیتے یم کی چه کل دا ملکن ڈیویژن سیمی دا خیبر پختونخوا سر گڑی دی نو حکومت دا دوی سر زنی لوزونا کڑی وو چی ٹیکسونا بطری نہ اخلی نوموړی د قبایلی سیمو په اړه زیاته کړه
د پاکستان د دستور دوه
آرٹیکل کی نافذ العمل لی اور پاگی کی صرف دا دی کہ دا با دا وفاق دا زیر انتظام لی نو پدی کی دا سے سیکشن ذکر نشتا پدی کی دا سے دا پروپرٹی سیکشن نشتا پچھر دا پروپرٹی سیکشن جب حل تک بات ہے دا یو ریونیو نظام جوڑے دے لیکن سنگا چی پسیکل ایریا کی یو پروپر ریونیو نظام جوڑ دے
لدی اڑان دی تیر کال ہم حکومت پا ملکن ڈویژن کے دا کسٹم ایک نافذ اولو اعلان کرے ہو حکومت چی خلکو احتجاجنا پیل کرا لدی رستو دا تیر کال پا دیرشم جولائی دا خزانی وفاقی وزیر اسحاق ڈار لرسنو سرا پا خبرو کی دا دغه فیصله بیر تاغستو اعلان وکړو او ویل چې دوی دا فیصله د صوبایي حکومت په خوخه کړی و خو اوس یې د ولس په غوښتنه ختموي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه ل عبدالحی کا کرنا و.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دی. تېر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف ابریدي جمع کړی و. پاکستان وایي په پنجاب کې د وسلوالو پر مرکز د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه مشکوکه وسلوال وچلیدي. پوځي چارواکي وایي په ډېره غازی خان ښار کې بېګا هغه وخت کاروایی وکړه چې ترګرو پر یو مذهبي غونډه د برید پلان جوړولی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 328 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. پرون اسمبلی ته د بجټ وړاندې کول پر وخت د خزانه وزیر سردار اسلم بزنجو وویل چې د روان کال بجټ 250 ارب روپۍ خساره لري. نړیواله خیریه اداره آکسفام انټرنیشنل وایي په پاکستان کې هر ورځ 40% خواړه ضایع کیږي. د ادارې د پاکستان مشري جویری افضل نن مشال ډو ټول د خوړو د ضایع کېدو د مخنیوي په لړ کې د خلکو د پاوی لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستانه په رسمي توګه د هغو درې مشکوک کسانو ور سپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي پر کور په سوی برید کې لاس لري. معصوم سانکزی د زیارت په ورځ د کندهار د برید په اړه سوی پلټنې په ډاګه کړې. د امریکای چارواکو له قوله ویل شوي چې پینټاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لیږي. ایسوسیټډ پرس خبري اژانس د زیارت پر ورځ د ناڅرګندو چارواکو له قوله ویلي دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې اعلان شي. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بیلابیل ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 4000 وسلوال وژلي دي. د خبره دفاع وزارت په خبر پاڼه کې کړې ده چې نن خبره شوې. د افغانستان د علما شورا د کابل له وروستۍ حمله په کلکو ټکو غندلې او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼلی. د دې شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د نن مشال ریډیو ته وویل په جوماتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د شهادت له مخې ناروا او حرام کار دی. پولیس وایي د لندن په ودانۍ کې د لګېدلي اور له امله د وژل شوو شمېره 10 کسانو ته رسېدلې ده. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي شاید د تېرې میاشت په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پشکال بارانونه شروع کیدونکي دي او هر کال د دې له وجې نه صرف کورونو ته نقصان رسي بلکې د سیلاب خطر هم وي. ادارې په وینا دې ځل د سیلاب په اړه د موسمیاتو د محکمې پیشنګوئی لا مخې ته نه دراغلي، خو په کار دي چې د حکومت او مقامي ادارو غړي له اوس نه تیاریانې وکړي او اولس ته دې ووایي چې محفوظه پاتې کېدو لپاره کم ګامونه اخیستل په کار دي. ادارې وایي دا شان د اوبو د وتو نظام دې هم صفا کړی شي او د موسمیاتو د محکمې او نورو اړوند ادارو ترمنځ رابطه په کار ده چې د موسم مطابقه تباکاریانو مخنیوي لپاره د وسایلو اندازه ولګول شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دوه ورځې وړاندې د کراچۍ د مرکزي جیلنه د دوه خطرناکو وسلوالو تښتېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې د چارواکو په وینا چې په دې کې یو وسلوال 55 کسان وژلي او دویم د 2 کسانو په هدفي وژنو کې ککړ دي. ادارې وایي چې د دې وسلوالو د تښتېدو له وجې د جیل 12 افسران هم معطل کړی شوي دي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات وسلوال په دې جیل کې قید دي. ادارې مخکې لیکي کال 2014 کې قانون نافذ کوونکې ادارو د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې وسلوال هغه وخت نیولي وو چې کله یې په جیل کې قید سلو خطرناکو وسلوالو پورې رسېدو لپاره 450 میټره اوږد ټنل کنلو او د دې پیښې نه پس را داوه هم شوې وه چې د جیل سکیورټي به نوره هم ښه کیږي. ادارې وایي چې اکثر له د جیل عمله د قیدیانو سره د پیسو په بدل کې یا د یری له وجې پیژندل کیږي، نو هم دلته نه د کراچۍ د مرکزي جیل پلټنې شروع کېدل پکار دي. دا شان د وسلوالو د تختیدو په پیښه کې رپورت د ډیر وخت پس نه راتلل هم سوالونه روچتوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې د پیښه تل پور رسیدو لپاره هر ممکنه کوشش وکړی شي. تر اوسه پورې ډیر داسې شواهد شته چې قانون نافذ کوونکې ادارې هغسې بیدار نه دي چې څومره د وسلوالو تنظیمونو په اړه کېدل پکار وو. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فلمونو شعبه په باقاعده توګه سند ګرځولو اعلان د ستاینې وړ ګام دی. ادارې وایي چې د اعلان سره د فلمونو د صنعت سره تړلي مالیاتي قوانینو کې به نرموالی راشي او د ټیکس د استثنا سهولت په ورته هم ورکړی شي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف سم ویلي دي چې په 1300 کالو کې د پاکستان اولس ترهګري کتلې ده، نو د فلمونو د صنعت بحالۍ سره به ټولنې ته صحتمند تفریح ورکولو سره سره هغوی ته د یرې ترهې د فضا نه بهر راویستو کې به هم مدد ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د دې اقدام نه پس به د فلمونو شعبه یو وارې بیا بحالیږي او دې سره تړلي خلکو کې به خوشحالي هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي، خو دا دواړه وسلوالې ډلې امریکایي ځواکونو ته ګواښ دي. هلته له برطانیې خبرېدونکي انډیپندنټ ټرست پاڼه وایي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو واک ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان په دا آرامه ننګرهار ولایت کې داعش توربورا غریزه سیمه د څو ورځو جګړې وروسته له طالبانو نیولې ده. یاد سیمه د پیچلي غارونو لپاره مشهوره ده. د مجلې په وینا امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د جګړې 14 کال کې داخليدونکي دي، دا مهال د داعش او وسلوالو طالبانو لخوا یو شان د ګواښ سره مخامخ دي. د داعش ورستې بریا نه یوازې د دې ډلې د قوت څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښایي چې د امریکا په ملاتړ افغان ځواکونه د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څومره تیاری لري. مجله د ریپورټونو په حواله لیکي چې داعش د توربورا خواوشا سیمې نیولې، خو یو افغان پولیس چارواکي تایید کړی چې یادې وسلوالې ډلې د دغې سیمې غارونه هم قبضه کړې دي. په 2001 کال کې په دې غارونو کې اسامه بن لادن او د هغه نږدې ملګري د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ نه پټ شوي وو. بلخوا انډیپندنت پرس پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته اختیار ورکړی چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه فیصله وکړي. دا ګام څو ساعته وروسته له هغې پورته کړل شو چې د دفاع وزیر جیمز میټس خپلو څرګندونو کې ویلي وو د افغانستان جګړه د بریا په حال کې نه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په 2011 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کمول شروع کړی وو. په دغه موده کې په دې هیواد کې 100,000 امریکایي پوځیان موجود وو چې د 2014 کال وروسته یې شمیره 8,400 ته کم کړی شوې ده. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي چې ځینې چارواکي یې د اوباما په فیصله خوشاله نه وو او له افغانستانه دومره زر د ځواکونو د ایستلو له وجې یې ځینې وختونو کې ارزي غیر حکومتي ځواکونه هم استعمال کړل. خو د ولسمشر ټرمپ ناقدین بیا وایي چې نوموړی د پوځ په حواله معاملاتو کې له نرمۍ کار اخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ په یو خپل روس او ایران د نورو بندیزونو لګولو قانوني مسوده منزور کړی ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینیټ تر دې اقدام وروسته تیر مازیګر خبرداري ورکړ چې له هغو هیوادونو سره پر اړیکو لسره غور کوي چې پر ماسکو بندیزونه لګوي. نوي بندیزونه پر روس ته امریکا د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر ایران د ترهګرۍ د ملاتړ د تورونو په غبرګون لګول شوی. د احمد تکل رپورټ اورو.
د امریکا سنا پرون د دوو منفی رایو په وړاندې په 98 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشې لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسنی محدودیتونه لرې کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام، د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې نوي بندیزونه د امریکا په کورنی سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پرېکړې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به یې لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
دا احمد تکل نه تاسو معلومات اوریدل. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو مقاله کې د ترهګرۍ په اړه د اروپایي اتحادیه پولیسو ایجنسۍ یوروپول کلنی رپورټ ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د رپورټ په حواله لیکي چې القاعده وسله واله ډله کوششونه کوي چې یو وار بیا د نړیوالو جهادیانو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د کمزوري کېدو خبره هم شوې ده. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د یورپي اتحاد پولیسو ایجنسۍ د زیارت په ورځ خبرداری ورکړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قوت ته کمزوري کېدو نه مخالفه وسلواله ډله القاعده ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي القاعده کوشش کوي چې په نړیواله کچه بیا مخې ته راشي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د یوروپول کلنی رپورټ وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خود ساخته خلافت مخه نیولو په مقصد کاروایانې کوي، القاعده په 2018 کال کې کوششونه وکړل چې د نړیوالو جهادي ډلو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. یوروپول ویل چې په یمن کې د القاعدې ملګرو په انګریزي ژبه لنډې تبصرې خپرول شروع کړې چې مقصد یې په غرب کې ممکنه حمله کوونکو ته هدایت ورکول و چې پر کومو ډلو بریدونه وکړي او څرنګه د حملې نه رسیدونکي تاوان زیات کړي. یوروپول په رپورټ کې ویلي په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پروپاګنډا کې کمی راغلی ځکه چې په جګړه بوخته ده او پر سوشل میډیا هم د ډلې خلاف ګامونه لا موثر شول. یوروپول ویل چې په 2018 کال کې د جهادي ترهګر بریدونو شمیر د 2015 په پرتله له 1913 ته راټیټ شو. که څه هم تیر کال په دغو بریدونو کې 115 کسان ووژل شول چې په 2015 کې دغه شمیر 150 و، خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمیر د تیرو کلونو پرتله زیات دی. د یوروپول په خبره په عین حال کې پرله پسې په 4 کال د ترهګري جرمونو سره په تړاو د کسانو نیول کېدل جاری دي. د یوروپول مشر راب وین رایټ ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د مشکوکو وسلوالو په اړه د معلوماتو د شریکولو ضرورت زیات شوی دی. یوروپول خبرداری ورکړي چې په وسلو سنبال ډرون الوتکې خایي د یورپ لپاره ګواښ وي چې ورله مخه په عراق او شام کې استعمالیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي هیواد یې په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. نوموړي تیر مازدیګر د کانګرس بجټ کمیټې ته معلومات ورکول. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د کړکیچ ته هواري لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د سیمې پر کچ اقدامات شامل وي. د افغان حکومت چارواکي هم د سولې په خاصو کې د نوې خوځښت خبر ورکوي. احمد تکل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری چې پخوا تر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه ترسره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بې توپیره نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپله لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوی په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي. چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
شنواره د پښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په ځواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخته د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندي مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې د سیمې په کچه اقدامات شامل وي. ماتیس ویلي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډېر ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګه. د پاکستان د سنټ مذهبي چارو کمیټې ویلي چې د اختر میاشت لیدو په مقصد به مرکزی کمیټې د ازل په پیښور کې کینی. رپورټونه وایي حکومت په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منځلو لپاره د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې یو غړي په سرکاري غونډه کې پر کینولو هم غور کوي. د پاکستان مرکزی کمیټې به د جون په 25مه غونډه کوي، خو د قاسم علي خان جماعت د کمیټې یو غړي وایي دوی به د جون پر 24مه د میاشت لیدو ته کینی. زلان یوسف زی معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال رډیو ته وویل چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر ورسره پیښور کې د میاشت لید د سرکاري کمیټه د ناستې په اړه رابطه کړې ده. نوموړی وایي چې که حکومت د اخترونو او د روژې د میاشت لیدو دا کشاله مستقله هوارول غواړي، نو باید قانون سازي ورله وکړي. په پاکستاني رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د اختر د میاشت د لید د اختلاف ختمولو لپاره مرکزی حکومت د پیښور د قاسم علي خان جماعت د غیر سرکاري کمیټه یو غړی هم دا ځل په سرکاري کمیټې کې پکېنولو باندې غور کوي. خو د قاسم علي خان جماعت د کمیټې یو غړی او ویاند عابد کمال وایي چې حکومت ورسره لا تر اوسه په سرکاري کمیټې کې د ناستې په اړه رابطه نه ده کړې، او که رابطه ورسره و هم شي نو دا ځل په سرکاري کمیټې کې ناسته نه ده ممکن. کچاره د قاسم علي خان جماعت کمیټي په خپل حساب په نهشتو روجو د اختر اعلان وکړي، نو سهار لا د جون په 25مه به پیښور کې د زیاتره خلکو اختر وي، او بیا هم په دغه ورځ ماخام به پیښور کې د اختر د میاشت د لید لپاره د سرکاري کمیټې غونډه کیږي. خو یو عالمی دین مفتی ذاکر وایي چې د میاشت د لید یا نه لید د اعلان کولو اختیار یوازې د حکومت سره دی. رویت هلال کمیټی درې سلویخ کال وړاندې په کال 1904 او یم کې د قومي اسمبلی د یو قرارداد په بنیاد جوړ شوی و، او لا تر اوسه پورې د دې لپاره سړډوله قانون نه دی جوړ شوی، نو ځکه لا د میاشت لید سرکاري کمیټې ته آئینی حیثیت نه دی ترلاسه، او د قانون د نشټوالي له وجې حکومت د اختر یا د روژې په خپل سر د اعلان کوونکو پر ضد سړډوله قانوني کاروایی هم نشي کولی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور هندوان او سیکان په خار کې د مړو د سوزنتون نشټوالي له کبله د اټک تر پوله پورې زی او هلته په جوړ شمشان ګاټ کې سوځوي. دی وایي تر 1908 کال مخکې په پېښور کې دوه شمشان ګاټونه ول چې وروسته یې له یو پارک څخه ورنه یو پارک جوړ شو، له بل هغې د واده تالار. تېره ورځ د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ته یوې ښځې تر مړینې وروسته د هغې له جنازې سره تر اټکه تللې او هلته یې د هغې وروستي مراسم لیدلي چې کیسه یې په دې رپورټ کې کوي.
ಬಾಯಿತಂ ಪಿತೃಲೋಕ ಮಕರಣ ಓ ಭರೋ ಭರ್ಕತೋ ಭರೋಕ್ಷಂ ಯಮೋ ದ್ವಾತ್ಯ
ದದ ಬೇಖವರ್ ದಯೋ ಮೇರ್ಮನಿ ಮಡೆ ದೆ ಚಿ ದ ಅಟಕ್ ದ ಪ್ಲಸರ ನಿಜ್ದೆ ಪ ಶಮಶಾನ್ ಘಾಟ್ ಕಿ ದ ಸ್ವಜೇದಲು ಮರಾಸಿಮ್ ತರ್ಸರ ಕಿ ಗಿ
ಚಂ ಶರೋ ಲೋಮ ನಿಖಾಲಿ ತಿಕ್ತಂ ಪ್ರಸ್ತಾತ್
ದ ಅಟಕ್ ದ ಶಮಶಾನ್ ಘಾಟ್ ಲ ಬೇಖವರ ಖೌಶ ಪಿಂಜಾವಿಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಲರಿ ದೆ ಬೇಖವರ್ ಕಿ ದ ದಗ ಮಖ್ಸೂಸ್ ದೆ ದ ನಿಶ್ವಾಲಿ ಲವಜಿ ಸಿಕಾನ್ ہندوان خپل مڑی اٹکتا اوڑی
تمام زائر کمار دے ہندو دھرم سنگ تعلق ساتم اور سنسکار سیوک سوسائٹی پریزیڈنٹ ایما داتا سو حالاتو کا تچے مونگ دا پی خور نا دا مڑے سنگ را وستو مونگ سا پی خور کے شمشان گھاٹ نشت دے مونگ تا دونا مشکلات دے چے حد نہ سیوا لکہ اس مونگ مڑے پی خور کے دے اور اوڑی اسلام آباد تا پنجاب تا دا کم ملک انصاف مونگ حکومت سرا اپیل کو چے مونگ تا دے پی خور کے شمشان گھاٹ ورکول شی
داس دے سرے کہ ہمارا نوم کبیر داس دے اور مونگ درے مروز باندے رازو اور سہار رازو 10-11 بجے تقریبا دلتا نا دا چتو دا اٹک دریا دے کنا دے کے مونگ دا ٹول ہیرا بچو دا کو سنسکار یاد ہے کنا دے تئی سنسکار اگنی سنسکار انتم سنسکار یعنی دا آخری سنسکار دے پنتان دے زمون دے پاٹ کئی لگیا دے بھگوت گیتا پاٹ کئی لگیا دے
ل پی خبر دا سکھ ٹولنی دا مڑے دا مقام دا تیاری خورے دو نوڑان دی دا اٹک پلور روان کرے شو رادیش سنگھ ٹونی پدگا محل مشال ریڈیو تویل چی دا نلس سوا وصل وختم نوڑان دی هم پا پی خبر کی دا ہندوانو او سکانو دا مڑو سوزولو زایونا موجود ہو
پی خبر کی چکم 1947 نا پیلے چکم دلتا ہندوان سکان دلتا چی اسے دنو دلتا دو شمشان گاٹو اس سے دنو یو چاچا یونس پارک پہ جوڑ دے اور اس بل چکم دنو اگر تحصیل کے او آگے کے چکم دنو شادی حال جوڑ دے اور دا زیونا زمونگا اوران کڑی دے اور مونگا پارا سو دس زین ہے ورکڑے اس دا یو دا سے دیر لرے تقریباً 70-90 کلومیٹر دلتا مسافت بتے کو
د خیبر پختونخوا حکومت د سخت کال په وړاندې کړل شوی صوبایي بجټ کې په پیښور کې د شمشان گاډ جوړولو ویلې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
دا پاکستان وزیر اعظم د فلمونو هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره د ځانګړي صندوق یا فنډ پرانستو فیصله کړې. د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم دفتر دا هم ویلي چې د فلمونو سند بیا بحاله هلې ځلې کوي، خو د خیبر پښتونخوا ځینې هنرمندان وایي د وزیر اعظم د اعلان اندېښمن کړي دي او ورته ښکاري چې د تېرو ژمنو په څېر ښایي دا هم عملي نشي. رفت انجم معلومات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه پیکج تر لاندې وزیر اعظم فلم انډستری ته سند درجه ورکولو او هنرمندانو ته مالی مرستې ورکولو لپاره پرائم منسٹر آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ جوړولو اعلان کړی دی. د بیان مطابق دې نه علاوه قومی فلم براڈ کاسٹ کمیشن، قومی فلم اکیڈمی به هم جوړولی شي. خو د وزیر اعظم په دې اعلان دو فلم انډسٹری پښتنو فنکارانو مختلف اندېښنې ښکاره کړې دي. د پښتو او اردو ژبې هنرمند فردو جمال وایي چې حکومت له خو لومړی دا فیصله ډېره وړاندې کول پکار وو، خو که اوس دا فیصله شوا نو دا به څوک ذمہواری اخلي چې دې لپاره ټاکل شوی کسان به بغیر د مخ ملازی په سم ډول کار وکړي.
لومړی خبره خدا دا خدا ویم حکومت ته چې دلته لاهور کې خلک او په پیښور کې او په کوټه کې خلک د لږې نه مړه شو. آرټسټان او لیکوال او ډایرکټران دا ټول چې کوم ډېر کارکوونکي وې، واړه واړه غریبانان، څوک لایټ مین او څوک سو وې، دا غوی رزق چلے دو او ټول تا سوچ کما دا کرا چاہتا یا وڑا انڈسٹری. نو دا سمرا لوی ظلم دے. نو دا چکم دا اعلان کرے دا انڈسٹری با د کراچی وی او کد ټول پاکستان وی پدې کې به نمائندگی د چا وی.
یو بل هنرمند او فلم جوړونکي بیبرک شاوای چې دا قسم اعلانونه مخکې حکومتونو هم کړی دي، خو هیڅ ګټه ترې ترلاسه نشوي. حکومت ته د دې فنکارانو قدر کول پکار دی.
دا څه نوی خبره نه ده چې اوس کوم ګورنمنت کوي لګیا دا مونږ چې دلته آرټسټ اسوسیشن وایس چیئرمن هم مونږ دا ډېر آرټیکل چې کوم دې ته لیګلی دي، خو دې چې کوم دې په خاص انټرست نه دا خبره حد پورې پاتې شي ایما پریکټیکل نه کیږي. اوس هم ما سره راغلی دي تقریبا لس کسانو فائلوں راغلی دی، اما سر پرادی دی او اغی الیجیبل دی چای د ایسن اس ویلفیئر کی سبگی بیماران دی سبگی رنجوران دی چا پک کار نشته سو کار نشی کوله. انڈیا کے دن جو کوم دے اغی باقاعدہ ورتا پینشن ور گئی، جگہ دے پینشن نہ ور گئی نو ایٹ لیسٹ اولڈ بینیفٹس ور گئی، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ور گئی، نو دی کوئی سم نہ ور گئی.
د پاکستان انگریزی جبو رسپانو درا پورونو تر مخه په کال 2019 کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې هم د فنکارانو د مالی مرستو لپاره تر 200 ملیون روپو یو ویلفیئر فنڈ ټاکل شوی وو چې کوم په موثره او په مکمله توګه استعمال نکړی شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو پخواخه، ستاسو پجبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وخت شوي دی. د روژې د مناسبت سره د ځانګړي پروګرامونو وخت. د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې ولې روژه د مغفرت میاشت ده، په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي، په جومات کې روژه ماتول مهم ولې مهم دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د روژې د مبارک میاشتې پر راتګ سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عز و جل ده هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضی هغه د لیلۃ القدر د قیام نه، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودریږي، الله عز و جل ته عبادت کی، دعاګانې وکي، ذکر او تسبیح، او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عز و جل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. دا خبره یاد لري چې دې خبره علم او پوها لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نخانی لري کې نه لري، هغه سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکا. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته بې پوشي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې ولا پلان کې ولیدل د هغې درجه زیاته شول او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضې ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه وروسته د ویده کېدلو له عمله د سهار د مانځه څخه محرومیږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي، دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تیروي چې د جمع د مانځه نه پاتې کېږي، نو دا هم خبره نه ده. پکار ده چې مثلا د جمع د مانځه په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پرې ماته کړي او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې مونځو کړي او بیرته بیا راشي. دا چې زموږ استاذو په وطن کې اکثره خلک روژه ماتي په جومات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زموږ ملي وحدت را سنبال دی، او دویم دا چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې او یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلی مثلا او مسافر راښکته شي، دا هغوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی، الله دې همیشه لري دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې، د دې خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی، او لنډ خبرونه به یو وار بیا له عبد الله کاکړ نه واورو.
په پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وجل سویز د کونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د پښتونخوا سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزی دا خبره وکړه. پاکستان وایي په پنجاب کې د وسلوالو پر مرکز د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځي چارواکي وایي په ډرغسان ښار کې بېګاه هغه وخت کاروایی وکړه چې ترګر په یو مذهبي غونډه د برید پلان جوړولی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 328 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی. پرون اسمبلی ته د بجټ وړاندې کولو پر وخت خزانه وزیر اسلم سردار حسن زنجول د روان کال بجټ 250 ارب روپیو خساره لري. نړیواله خیریه اداره آکسفام انټرنیشنل وایي په پاکستان کې هر ورځ 40% خواړه ضایع کیږي. د ادارې د پاکستان مشر جویری افضل نن مشال ډو ټول د خوړو د ضایع کېدو د مخنیوي په لړ کې د خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستان په رسمي توګه د هغو درې مشکوک کسان ورسپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي په کور په سوی برید کې لاسره لري. دا خبره معصوم سنکسي د زیارت پر ورځ د کندهار د برید په اړه سوی پلټنې په ډاګه کولو کې کړې. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې پنډاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لېږي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د زیارت پر ورځ د ناڅرګند چارواکو له کولو ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې اعلان شي. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بیلابیل ولایتونو کې د عملیات پر مهال 4 وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت دا خبره په خبر پاڼه کې کړې چې نن خبره شوې ده. د افغانستان د علماو شورا د کابل روسي حمله په کلکو ټکو غندلې او د حمله د یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼلې. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن مشالیدو ټول په جماعتونو او عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د شهادتو لمخې ناروا او حرام عمل دی. پولیس وایي د لندن په ودانۍ کې د لګېدلي اور له امله د وژل شوو کسانو شمیر اوس 13 ته رسیدلی دی. چارواکي لا هم په درېمه ورځ د مړو په راستلو بوخت دي. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شایي د تیر میاشت په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي. د روس خبری اژانسونو د وزارت په حواله ویلي دوی له بیلابیلو لارو د دې معلومات پخلی کوي چې بغدادي د مې په 18 نیټه د رقه په څنډو کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی دی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زمليها میرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکین نیار دنه په یوه اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. دا لا پامن.